درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د میزان 28مه او د میلادي 2000 د اکتوبر 13مه. په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د فیض آباد پر یو برخه د طالبانو د حمله او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي ولسوال نوي امنی قمندانان معرفي شول. په اروزګان کې د هوان په ګولۍ دوی شزي وشل شوي او دوی ماشومان ژوبل دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي امنی قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوي او له آزاد سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون په ار کې د قمندانانو د معرفي په غونډه کې وویل ولسوالیو ته د دغو کسانو په تک به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. ښاغلي غني له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکوي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمیر کې قمندانان د چارواکو په وینا په یوه رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی ښځې وژلې او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. د والي ویند احمد شاه ساحل وایي هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوی چې د یوه قومي مشر پر کور لګېدلې.
د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري د هوان مرمۍ تغول سوي چې لبد مرغه د ملکی خلکو پر یو کور چې د ځایی قومي مشر میرامزا استادو د هغه پر کور لګیدل چې لامل یې دوی شته شهیدان سوي دي او دوی ماشوم انجونی زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپینجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دی. طالبانو چې له دریو اونیو راهیسې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي، تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ شي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان رئیس سره وګوري او هم به هلته یو فکری بنسټ یا تینک تانک ته وینا وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې پر اساس د متعارف او وسلو د پلورلو بندیز پایته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پایته رسیده په یو اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پایته رسیدلی دي. په تیوریکې ایران کولای شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لوی توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پایته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دی چې ایران نړیوال امنیت ګواښي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لکبله تاریخ جوړون کې شو. د پرونیو ټاکنو لمړنۍ پایلې شې چې د آردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا آردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
وی آر لیوینګ ان ان انکریسینګلی پولرایزډ ورلد.
دا وای موږ په قطبی کېدون کې نړۍ کې ژوند کوو، هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شوډلې وي چې موږ هغه سینه یو د یو ملت په توګه کولای شو غوږ ونیسو او کولای شو بحث وکړو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شی وي، خو داسې باید نوي چې خلک سره لری کړي. مېرمن آردرن 40 کلنه ده. د دې ګوند د 2019 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دوه نورو ګوندونو سره اتحاد وکړ. د بلاروس په پلازمینه منس کې لسکونه شزو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونی مظاهره له پخوانیو هغو وړه وه. پر ټلګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خبرې شوي ویډیوګانې شي چې پولیسو یو شمېر مظاهره چانی نیولې دي. په بلاروس کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ویلي پولیسو د شنبې په ورځ لږته لږه 15 ښځې نیولې دي. او د چک جمهوریت پولیسو شل تنه په فوټبال کې د لاسوهنې او فساد په تور نیولې دي. پولیسو پرون په پلازمینه پرا کې د فوټبال د ملي فدراسیون په مرکز کې دغه کسان ونیول. د حرکت د پلان شویو جرمونو په وړاندې د مبارزې نوم ورکړی شوی دی. دغه تورونه د چک د فوټبال غوره لیګ په اړه نه بلکې نورو د ټیټې کچې په لیګونو پورې اړه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 25.5، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 26.5، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 26.1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.9، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 31.5.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځلي چپه 12:00 او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. ساعت 9:02 شوي. له لشکره ورسته طالبانو د بدخشان د مرکز فیض آباد پر یو څنډه برید کړی. د کابل یو شمیر شاریان هیل لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د ښار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لوی لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانوته غشتل دي، بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچیان څه ستونزې لري؟
خلک ډیر شي د خلکو کورونه جوړ کړي، دشت هغه ختم شي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. له بدخشان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتمه ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له دریو ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان د سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لیرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیز ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له درې ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ورونه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمې ناحیې سقوط نه مني، خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کلی پریښود چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي. دوی تکتیکي شاتګ وکړ. دا مهال دو آبس سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتي ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستې نیولې دي او لسګونه امنیتي سرتیري وژلي او نیولې دي. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنیه قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیې او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایي ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته په لاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت یې د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس سنگرای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود اونا متصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې زموږ له امنیتي ځواکونو سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي. امنیتي ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوابیا دغلته د سنګرونو سقوط ډېر مهم دی، ځکه دا د ښار اړوند دي او هم له دغې سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی. دا امکان شته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر ناارامه کړي.
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې. دا مهال د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي. تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي. ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي. تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي. وروسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې، ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي. صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي. د دې موضوع نور حال د ډیوې نادر په راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډېرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لار نیسي، د خلکو جیبونه تلاش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل:
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوش پر افغان پانګوال وای له چابهار بندر او لاجورد لارې سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. خاطر پردیسته د موضوع تفصیل اوروي.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تلی 15مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آئین وای:
رئیس جمهور ارزو و آرمان شاسراه
د جمهور سرمانو چې د لاجورد لارې چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانستو وکړي، خو دا ټول سمبولیک کارو همدا وسمو کارونه په ګمرکونو کې پوټه په اوله اړه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنومند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي د دې نه چې د ټول استادو د مشکلاتونه چې دی او په داننه چې تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشلې ده بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغم اوسې.
ښاغلی زکی که څه هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د اوسني وضعیت په اړه کافي معلومات ورنکړه، خو وی ویل سره له ډېرو ستونزو په دې وروستیو کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخې اړیکې جوړې کړي، خو پوښتنه دا ده چې دغه لویې ترانزیټي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوي. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل د لاجوردو لار او د چابهار بندر په څیر نورې لویې ترانزیټي لارې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوي نه دي چې افغان سوداګر پرې خپل سوداګریز توکي انتقال کړي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ده د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ دوی درسي جنرال مارک ملي وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک ملي سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را داده چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن نظرونه ډیر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په اگست کې جوړه کړه هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیر میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترامپ د پلان ملاتړ کوي، د وویل هو، خو په دې شرط چې د اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1500 او 2000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکړي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار و او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان ساتو ته اوشتی دی. د کورونا ویروس د بلیڅ په د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. یو شمیر ډاکټران وایي چې حاضر نه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي، خو یو شمیر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستۍ لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه کارولي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو وو چې ماسک نه کارولي. ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو پلي کړي. د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي خلک به هم ورته پام ونه کړي. د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار آزادی راډیو ته وویل په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کرونا وایرس نښې درلودې.
لوړ پوری چارواکی تاسو چې اکثرا مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي. کله چې خلک عام خلک د دو تصویرونه ګوري د دو دې حالت نه خبریږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده، نو له دې لحاظه دو لپاره ډېر ضرور دی چې دوی باید ماسکونه ووهي.
د عامې روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
سات و بجی او یویش دقیق شپې زموږ خپل آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ ته وی پانی پاته ده. په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي 80% مالداري یې له منځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دښتې د زورورو لخوا غصب شوي او په شارګوټو بدلې شوي. له بلې خوا پر ډیورن کرښه اغزن سیم غځول شوی دی. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور.
په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداري به یې په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچه وایي پر کوچانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخ یو بل نشته دی، وخت په وخت وطن راتنګیږي. دغه کېږي دغه سره موږ مشکلات زیات دي او لاندې ولیدې پخې شوې، هغې ته مال نه نشي کته کېدی.
خلک ډېر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړل، دښتې هغه ختم شوي.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګلمیران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورن کرښې اخوا یې هم البندونه او څړځایونه وو چې دا غزونو سیمونو غزیدو ترې راګرځولي او ورتلای نشي.
دلته د نړۍ کومکونه راغلي خو یوه روپۍ به هم ثبوت نه کړي چې کوچي دپاره یا میګه قرض باندې اخیستل شوي، خو کوچي سره به دا شی ثبوت نه کړي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دې ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشتې دي چې ډیری یې دایمي استوګن دي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي، خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
څومره چې د کوچیانو حقوق دي هغه متاسفانه نه دي ورکړل شوي. خوشبختانه یو د کوچیانو لپاره یو ښه زیره ده لرو چې اوس د رئیس جمهور د نوي حکم په اساس باندې د کوچیانو الف چارونه تثبیت کیږي او د هغې دپاره ډیټابیس جوړ شوی دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا، پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یو ښوونکي وژل کېدل د دیموکراسۍ پر یو اصل یا د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. د تاریخ او جغرافیې دغه ښوونکی وړ مورس د یو بریدګر لخوا په چاړې ووژل شو. دغه ښوونکي خپلو زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمینې پاریس په یوه څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلی او ویلی دی هغه د دې لپاره وژل شوی چې د دیموکراسۍ د یوه اصل یعنې بیان ازادي زده کړه یې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
فرانسه د خپلو رغونکو ارکانو او هغه کسانو پر مټ پیاوړی شوی چې خدمت ورته کوي. هیڅکله هیڅکله او هیڅکله به د ویرې او وحشت له کبله له دې په شا نه
شو.
د ساموئل پاتی په نوم 40 کلن ښوونکی د جمعې په ورځ د پاریس په یوه څنډه کې د یوه بریدګر لخوا په چړې ووژل شو. چارواکی وایي د تاریخ او جغرافیه دغه ښوونکي خپلو زده کوونکو ته هغه کاریکاتور ښودلی و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب و. د دغه ښوونکي له وژلو لږ وروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په ډزو وواژه چې چاړه ورسره وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم ویلي چې دغه پیښه به یې پر ملي یووالي اغیز ونه کړي او د خپلو خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیښه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي برید کوونکی یو 13 کلن چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیښې په تړاو یې 9 تنه نیولي چې د برید کوونکي نیکه، نیا او 12 کلن ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګرۍ ضد یو ترنوال ویلي برید کوونکي پر ټویټر د دغه ښوونکي د بدن انځور د دې لپاره خپور کړی چې وښیي برید د ترسره کړی دی. ځینو اسلامي مشرانو او پیژندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دینی ازادیو خلاف کار یې بللی. فرانسه کې چې ډیر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان 3 ولسوالیو ته نوي امنیت قمندانان معرفي شول. چارواکي ویل له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوي او له آزاد سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولې 2 ښځې وژلې او 2 وړې نجونې ټپیانې کړې دي. پاکستانی چارواکو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسوه. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندار درن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لکبله تاریخ جوړونکې شو. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسکونو شزو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه.
د ژوند رنگونه
په هنیار سکندر زادرانیمه اته کلکی چې پولتخنیک استاد ما
درته وایي چې څو بچی